یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ده د ازادي رادیو ورډونکو زموږ ته خبرونه تر یوې بجې ده نن د چهارشنبه ورځ ده د لوی د میاشتې لومړۍ نیټه ده د 2019 میلادي کال د فبروري له شلمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو او د نن ورځې په ورځپاڼو کې به واورئ چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان د سفیر په پرونیو څرګندونو باندې خورا زیاتې تبصرې کړې دي. نور مطالب هم لرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو مهم خبر نوای.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بوسنیا هرزګوین وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عملیانو ته سزا ورکړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 اتل قلوردو ویان خواجه یحیی اولوی وی په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړ، د غرض اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي.
در مربوطه دولسالی میوان بالای موازی دشمن انداخت صورت گرفته که 8 افراد و مسئله دشمن کشته شده و 8 دیگر شان زخمی شده و همچنان دیداز 11 قمانه مختلفه و جاسازی شده دشمن کش و خونسا کردیده.
ولوی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي سرتیرو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د هغوی د یو قومندان په ګډون لس طالبان وژل سوي دي. په شمال زون کې د 219 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې چې د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ د علي آباد په کلي کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز وسول د مولا نجیب په نوم د طالبانو د یو سرګروپ په ګډون لس تنه وژل سول او څلور نور ژوبل دي. د ښاغلي رضایی په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د راټولېدو څو مرکزونه له مهماتو او څو موټر سایکلونو سره له منځه یوړل سول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بوسنیا هرزګوین وایي تیر کال یې د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولی دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږمې د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف سوي دي. په بیان کې نیول سوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 دیشو کلونو ترمنځ شودل سوي د دې هېواد امن نظم او امنیت ته ګواښ بللی او ویلي دي چې بیرته به یې له هېواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګری او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ خپلې پولې تړلې، له 15,000 زیات کډوال چې اکثره د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي بوسنیا ته تللي دي. د سالنګ لاره د درنو واورو لامل بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې نیمې شپې راهیسې د سالنګ لاره د څو برف کوچونو او سختو طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ بنده ده. ښاغلي حبیبي زیاته کړې چې د سالنګ په لاره د واورې زخامت 80 سانتي مترو ته رسېدلی او د شویدلې واورې له امله هم له لارې د واورې د توژلو چارې له ستونزو سره مخ سوي دي. د ښاغلي حبیبي په وینا ښایي د سالنګ لاره تر سبا ماپښین پورې د ترافیکو پر مخ بنده وي. زموږ غلزه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځان وژونکي برید عملیانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عملیانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستان غوښتي چې د دغې حملې د عملیانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلی دي که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړل په اړه به یې څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان او غوښتل چې په خپلو کې د کرکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې اک دواړو هیوادونو غوښتي وي کولای سي د دې کرکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاري جوئل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکېچ زیاتوالي ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه هیوادونو د لزغمه کار واخلي او د کرکېچ د کمولو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. هغه زیاته کړه که هند او پاکستان غواړي ملګري ملتونه تیار دي چې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په هندي کشمیر کې پر هندي ملیشو د تیر اونۍ له خونړۍ برید وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیره جیش محمد سختري ډلې منلی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ لا زیات سوی دی. دواړه هیوادونو لفظي جګړې ته مخه کړې ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنۍ وینا داسې مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بېسارې کچې ته رالوېدلی دی. د پوتین دغه وینا چې د هغه 15مه وینا ده په سیمه ییز وخت غرمه مهال په مستقیمه بڼه له تلویزیوني چینلونو خپریږي. د خبرونو پای
دا د ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت په حواله اوري چوي د سولې اعلان شوی 12 نفری پلاوی تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې خبرې لرو. په دې خبرونه کې پر همدې مسله لایو سیاسي شنن کې سره هم خبرې کوو. لکه کندهار به اوري چې و سرپرست والی وایي ټول بودیجه پر پراختیايي پروژو مصرف کړي.
پروژه عملی کې به هلته په سنت خلکو ته د کار زمينه مساعدېږي.
په خبرونه کې بل کندوز واوري چې خلک وایي یو شمېر چارواکي په دولتي موټرونو څخه سو استفاده کوي.
هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې کار کوي یا غفلت کوي.
په دې خبرونه کې د کابل ورځپاڼو ته نن کتنه کوو. په افغانستان کې د پاکستان د سفیر پر پرونیو څرګندونو یې تبصرې کړې دي او د خبرونه په جریان کې به تاسو ته ونیس پروګرام وړاندې کړو. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو بحث پکې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې هغه کوم 12 کسیز پلاوی چې د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی کې ضرورت او تغییر کولای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د سولې لپاره دی چې په مذاکرو کې برخه واخلي یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. خلیلزاد ویلي دی چې افغانان اوس باید په خپلو کې جوړ وکړي سرکښینی او داسې یو پیاوړی ټیم یا یو داسې له جوړه کړی چې هغه وکولای شي چې د سولې په مذاکرو کې د دوی استازي توپ وکړي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت د سولې په اړه د یوې ملي اجماع په جوړولو باندې لګیا دی. اکرام الله اکرام د دې مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
روس صلاحغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشری مانی وایي د سولې په اعلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلی شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکرات لپاره یو 12 کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې پاغه کې د تغییر درامسته کېدو احتمال شته.
دا نو پلان
صلح محمد دی وای د زموږ د سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکو ټیم 12 نفر دي. خو ولې د تغییر امکان نشته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خوده چې باید افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخوي. خغلی خلیلزاد هم دا شان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې باید اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استاذ هم پکې وي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ په حکومت کې دننه دي که هر یواله اجماع او توافق وی. خو یوی حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس مهال د سولې لپاره دی وی ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی، نه په ټیم کې د تغییر لپاره. دغه سرچینې هم دا شان ویل چې اعلان شوی ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو هڅه وکړي. افغان حکومت سمو د مخ کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ د سولې د خبرو اترو دولس نفري دولتي ټیم اعلان کړي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسه کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې و هم انتقاد شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې د تغییر راولي. دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس پرید راکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا سرګندونه داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ ناسته ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د رواني میاشتې په 15مه نیټه به د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او امریکایي پلاوی یو وار بیا د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي کارتیا شو د قطر تر ناسې به په دغه ټیم کې تغیرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسه کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس په جنیو کې د افغانستان پر حالاتو باندې په کانفرنس کې چې تیر کال په نومبر کې شوی و جوړ شوی و، د افغانستان د حکومت لوري د سولې د دولس کسیز مذاکره کوونکي پلاوی غړي اعلان کړل. د دغه پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي او غیر حکومتي کسان شامل دي چې عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو پر همدې مسأله باندې موږ په افغانستان کې د سیاسي چارو لیوا کتونکو ناصر شفیق سره مرکه کړې ده، او په پیل کې زما همکار اکرام الله اکرام د هغه څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د حکومت لوري په اعلان شوي پلاوي کې کومې ستونزې موجودې دي؟
دا واقعیت دی چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې له نظر غورځول معقول کار نه دی، خو د افغان حکومت اوسنی تشکیل چې کوم دی دا هم د ملت د ټولو پرګنو او د ټولو سیاسي اقشارو نمایندګي نشي کولی. نو د خلیلزاد دا خبره ډیره پر ځای او معقوله ده چې د بند توافقات نه را په دې خوا چې په دې نظام کې څومره سیاسي جریانونه مطرح دي، که هغه فعلا په دې حکومت کې شتون لري یا له حکومت نه بیرون دي، او یا د هغې تر څنګ نور ملي شخصیتونه علمی او حتی تر دې پورې هغه سیاسي شخصیتونه چې د هېواد نه بیرون هم دي، تر څو یو پراخ بنسټه افغان تمثیلونکی جریان رامنځته شي او د وسوالو مخالفینو سره د جرګې لپاره یو ممثله اراده رامنځته شي. دا حکومت رښتیا هم په تمامه معنا د ټولو افغانانو تمثیلونکی نه دی.
شفیق صاحب، فکر کوئ چې د نوی ټیم پر رامنځته کېدو یا هم په دغه دولس نفري ټیم چې کوم اعلان شوی دی په دې کې د تغییر په صورت کې به بل اخره طالب استازي له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته تیار شي؟
دا به داسې یو پول وي لکه څنګه چې د مسکوند کې د همدې حکومت په خواني چارواکي د ولسمشر نیولې تر معاونینو پورې او تر وزیرانو پورې طالبان دې ته کیناستل او سره خبرې وکړي. نو که دغه سیټ اپ هم لږ پراخ بنسټه شي او افغان حکومت د دې پراخه سیټ اپ یو جز وګرځي، نو بیا زه فکر کوم چې طالبان ته به یو لار برابر شي. داسې به نشي دی حکومت سره خبره کوي، بلکې دا په حقیقت کې د افغانستان د ټولو سیاسي مطرح جریانونو او د ټولو سیاسي اقشار او ملي او سیاسي شخصیتونو سره یې خبرې دوی به دغه ستر جریان جزوي، نو د امبد اغوي یو بانه جوړ شي وي او هم د افغان حکومت سره چې په حقیقت کې کومه غوښتنه لري چې دوی سره خبرو شي هغه به هم لاسره ولې شي.
شفیق صاحب، که څه هم افغان حکومت ویلي دي چې په دغه دولس نفري ټیم کې تغییر د امکان وړ دی، یعنی تغییر په کې د اړتیا پر مهال باندې راتلی شي، خو بیا هم افغان حکومت په دې ټیم کې تغییر رانه ولي، ستاسو په نظر باندې کومې ستونزې به جوړې کی؟
اصلا دغه حکومتي ټیم تاسو په خپل وګورئ چې پراس کې څوک قرار لري. کله چې موږ د افغانستان د سولې په موضوع باندې خبره کوو دا یو ملي ستر جریان دی. کانی شي کولای چې د تدارکات د کمیسیون مسول پاتې شوی یا د ولسمشر دفتر مسول پاتې شوی یو داسې پراخه جریان مشري وکړي او په هغې کې د حکومتي چارواکي په ډېره ټیټه پایه باندې شتون ولري چې نه د طالبانو سره هغوی د هغه د رنګ او د قوارې مشترکات موجود اوسي، نه وسر د فکر او د ایدئولوژي مشترکات موجود شي او نه په تمامه معنا باندې په ټول ولس کې یعنی یو ملي تشخص لري. نو دا چې کسان سره طالب اړتیا هم خبره نشي کولای، اما که چېرته دا سیټاپ داسې شي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي جریانونو ملي شخصیتونو حتی د بوند وقات نه را پدې خو دا غي نه مخکې ځینې مته سیاسي لوري موجود وسی، نو دا به د افغانستان د ټولو خلکو د پرګنو تمثیلونکې جریان وسی. معقوله خبره ده.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی څیړونکي ناصر شفق سره د ازادي رادیو د خبريال مرکه اوریده. د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکې پلاوی دولس غړي لري، عبدالسلام رحیمی چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس او دغه پلاوی مشري کوي، محمد میرویس بلخي، د معارف وزیر حسینه ساپی، د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست عبدالتواب بالاکرزای، د تحصیلات عالی وزارت مرستیال ډاکټر عالمه، د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مرستیال جنرال عباد الله عباد، د امنیت د عمومي ریاست مرستیال شاګل رضایی، د ولسی جرګې غړی علاءالله الدین، د علماو د شورا غړی شمیم خان کټوازی، د پکتیا والی عبد الله تایی، د ستری محکمې یو غړی توریالی غیاسی، د بهرنی چار د وزارت د فرنګی چار رئیس او عبدالحکیم منیب، د حج او اوقاف وزارت مرستیال دغه پلاوی غړی دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه ساپی اقتصادی خبرونه وای.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی په دوبۍ کې د میشتو شلو جاپانی کمپنیو او یو شمیر سترو شرکتونو لاستازیو سره کتلی او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې ښاغلی دورانی ډاډ ورکړی کوم بدلونونه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د بهرني پانګونې په برخه کې تر ټولو ښه قوانین او پالیسۍ لري او د محصولاتو د پروسس په برخه کې هم مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر زیاته کړې چې رامنځته شوي اسانتیاوو ته په کتو جاپان کولی شي چې په افغانستان کې د کرنیزې ټکنالوژۍ او نورو برخو کې په مستقیمه توګه پانګونه وکړي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت وایي د متوازن اقتصادي پرختیا په هدف په نږدې راتلونکي کې شل نوي پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې د پروژې د هیواد په څلورو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بلخ کې به پلي کیږي. نوموړي وویل د دغو پروژو په پلي کېدو سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوې بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
دا خبرونه په جریان کې موږ تاسو ته نو رپورټونه هم لرو. د مخدره موادو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې ونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرو. اوس به ورسو سالم احمد صالح ته لوي سیمایي مسلې سره. د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان غوښتنه کړې چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې دی د تیرې اونۍ د ځانوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکیچ د حملې څخه وروسته لا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو په دې برخه کې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې زغم وکړي او مسأله په خبرو حل کړي. سالی محمد سالی را سره په سټوډیو کې دی. سالی، د امریکا حکومت له پاکستانه دقیقا څنګه دا غوښتنه مطرح کړي چې دوی دې حمله کوونکو ته سزا ورکړي؟
مننه پرشته جان. د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیر اونۍ د زنوجون کې برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پولادونو پرون خبرلانو ته ویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د دغه تروریزم پر وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه موږ له پاکستان غواړو د دې حملې په څیړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عاملانې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند هم له پاکستان څخه غوښتي چې د تیر اونۍ د حملې د عاملانو پر وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدراعظم عمران خان هغه وړاندیز یې هم رد کړی چې ویلي و که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څیړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لنجمنې سیمې په پلوامه سیمه کې د هند تر څلوېښتو زیات سرتیری ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جایش محمد افراطی ډلې منلی دی.
ملګرو ملتونو دغه وضعیت په اړه نور څه ویلي سالي؟
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړه هیوادونه وغواړي دغه اداره کولی سي د دوی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وویل
Obviously looking at the situation in general between India.
دوی ظاهراً د هندستان او پاکستان ترمنز عمومي وضعیت په کتو په پلوامه کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حمله وروسته د دوړو هیوادونو ترمنز د کړکیچ زیاتې دوته ژور اندیشنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دوړو لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دوړو ترمنز منځګړیتوب ته تیار دي.
سعودي عربستان شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان د نن د هند له جمهور رئیس رام ناد کووین سره د هند جمهوری ریاست په معنی کې کتلی دی. هغه په رسمي سفر هند تللی، تر دغه سفر مخکې دی په پاکستان کې او د صدر اعظم عمران خان سره یې وکتل خبرې وکړې. داسې رپورټونه و چې محمد بن سلمان به هڅه وکړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه ډیر سخت تاوده حالت کې منځګړیتوب وکړي. په دې ارتباط
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان غسی چې تاسو اشاره وکړه د سه شنبې ناوخته نوی ډیلی ته ورسید. نن چهارشنبه یې وویل چې هندوستان ته به یې سفر د نوی ډیلی او ریاست ترمنځ اړیکې بهتره کړي. په ولسمشري ماڼۍ کې د ولیعهد هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو، خو محمد بن سلمان هلته د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولیعهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د 60 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري او تمه کیږي دواړه لوري به د پانګونې ګرځندویي کور جوړولو او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
و د هند خبری رسنوی په حواله محمد بن سلمان پرون ماښام نوی ډیلی ته رسیدو سره سم د هند صدر اعظم سره وکتل. نریندرا مودی هوایی ډګر ته هرکلی ته ورغلی و او هندي ورځپاڼې وایي چې تود روغبړې ورسره وکړ. اوس به ورسو بیا هم زما همکار اکرام الله اکرام ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده. د کابل ورځپاڼو هم تقریبا په ورته لانجه باندې مقالې خپرې کړې دي، خو په افغانستان کې د پاکستان د سفیر په حواله.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کابل کې د پاکستان د سفیر د تیر ورځې په څرګندونو او د افغانستان د سولې په پروسه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کابل کې د پاکستان د سفیر نصیر الله زاهد له قوله لیکلي دي چې که په کشمیر کې د وروستۍ حملې په غبرګون کې هندوستان د پاکستان پر خلاف په تاوتریخوالي لاس پورې کړي، دا کار به د امریکا او طالبانو په خبرو منفي اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د نصیر الله زاهد دا خبرې له مانا ډکې دي. نه یوازې دا چې افغانانو او امریکا ته لوی ګواښ دی، بلکې دا هم ترخکاري چې د سولې په وروستیو خبرو اترو کې پاکستان له امریکا سره ډیر په تفاهم کې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د پاکستان د سفیر دغه خبره د دې هیواد د یو چارواکي یوازینۍ دغسې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د افغانستان وضعیت له هند سره د پاکستان له وضعیت سره تړلی ښودلی و. سر مقاله لیکونکي لیکي له دې خبر داسې معلومیږي چې پاکستان هم د افغانستان په سرنوشت معامله کولی شي او هم په سیمه کې د نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې افغانان تل د پردیو په جګړو کې خپل هیواد وران کړی دی. په سر مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د څو ورځې وړاندې خبرې ته چې ویلي وو د ده په 4.5 کلنه واکمنۍ کې یوازې 6 امریکایان وژل شوي هم اشاره کړي او لیکلي دي چې دا ښه مثال دی چې موږ د پردیو جګړه په خپلو وینو او سرونو توده کړې ده. د سرمقالې لیکوال په پای کې له افغانستان سره د امریکا په دوستۍ شک خودلې او لیکلي دي چې که امریکا له افغان ولس سره ریښتینی دوستی درلودی نو پاکستان به د ستونزو او بدمرغیو د دوام جرأت نه وای کړی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې روانو خبرو ته په اشاره سره لیکلي دي هڅه کیږي چې د سولې خبرې څو نور کلونه هم وزنډیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د سولې لپاره تر بل هر وخت هڅې تیزې شوي خو له همدومره هڅو سره سره لا هم دا پروسه پڅ روانه ده او په عمل کې هیڅ نه دي شوي. د سرمقاله لیکوال لیکي له حکومت سره د طالبانو په نه خبرو ټینګار او په دې برخه کې د حکومت سرتمبګي هغه څه دي چې دا پروسه له ستونزو سره مخ کولای شي. سرمقالې لیکونکي ادا کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل واک د غزولو په موخه هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې وکړي شي تر څو د 15 نورو کلونو لپاره ښاغلی غنی په واک کې پاتې شي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې طالبانو د حکومت پر ځای له سیاسيونو سره خبرې کړي او حکومت هم باید اجازه ورکړي چې دا بهیر په همدې شکل مختلف شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي. او ملي ارمان خپلواکي او رسپانی بیا د سولې جوړیدونکو مشورتي جرګې ته اشاره کړي او لیکلي دي چې حکومت باید د جرګې ته اجرایوي صلاحیت ورکړي تر څو پریکړې عملی شي. په سرمقاله کې راغلي دي چې حکومت باید د جرګې له جوړیدو وړاندې ضمانت ورکړي چې دغه جرګې پریکړې به مني ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د جرګې د غړو پریکړې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو برخلاف وي نو شاید حکومت یې په وړاندې بانه جوړول وکړي.
اوس به ورسو کندهار ته. د کندهار د ولایت سرپرست وایي چې دوی ته سږ کال بودیجه په وخت رسیدلې وه. له دې امله دوی وتوانېدل چې تر 90% زیاته بودیجه پر عام المنفعه پروژو باندې مصرف کړي او ډیر خلک په کارونو وګماري. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیبای په 1409 مالی کال کې چې د کندهار لپاره کومه بودیجه ځانګړې شوې وه پر وخت دوی ته رسیدلې ده چې په ترڅ کې نڅلویش اساسي پروژې پرې بشپړې کړې دي او د نشپېته نور پروژو کاروان دي چې د روان کال تر ورستوي پرې به بشپړ شي.
دغه بودیجه و چې دغه جملې څخه د ځینې اساسي پروژې چې هغه په سي برخه کې د ځینې کلینیکونه په جړې پنجوایي شاولی پورت کی جور سوی دی پا تالینو باقی که زینی مکاتیب دی آقا جور سوی دی او دزارت پا باقی که زینی چکدمون دی یا زینی نوری پروژی دی چی دزونو کار در جریان دانی دی زینی تکمیل سوی دی. البته در اتیار رسو ونیو کال چکم پروژی وی نسل وش پروژی آقا تکمیل سوی دی او نشبت پروژی لاخ کار جریان دی.
سرپرست والی زیاتوي چې په دې مالي کال کې یو 50 میلیونه ډالر پرمختیایي بودیجه د کندهار لپاره ځانګړې شوی و چې 95 سلنه یې مصرف کړی ده او زرګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې ده. د سرپرست والی په خبره په دې پروژو کې پلونه د شونځو وداني د دولتي ادارو لپاره وداني د اوبو د تنظیم چاري د کانالونو جوړېدل او د روغتیايي خدماتو برابرول شامل دي.
د یو طرف که پروژه عملی کیږي ترڅنګ د محل خلکو ته د کار زمینه مساعدیږي هغه په مختلفو برخو کې. نو طبیعي خبره ده کله چې پروژه عملی کیږي هلته په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه مساعدیږي. یعنی ولی سوچ په زراعو کسانو ته مور د کار زمینه مساعده کړې ده هم په ولسوالۍ کې هم په ښار.
د کندهار چارواکي وایي په تیرو کلونو کې ځکه پروژې نیمګړې پاتې کېدې چې بودیجه به پر وخت ورته نه رسېدل او یا به هم د امنیتي ستونزو له امله ځینې پروژې پاتې کېدلې.
اوس به ورسو کندوز ته. په کندوز کې خلک شکایت کوي چې یو شمېر کسان د پوځي موټرو څخه په ښار کې د تګ راتګ لپاره کار اخلي او سرعت زیاتوي او له دې امله یې په ښار کې نورو ملکي وګړو ته ستونزې ډېرې کړې دي.
په کندز ښار کې د پوځي ارګانونو د وسایطو له حده زیات ګړندي تګ راتګ د دې ولایت د ښار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې پوځي رینجرې او هموې ټانګونه پرته له کوم بیړني حالته په ښار کې ډېر په سرعت سره تګ راتګ کوي چې د عامو خلکو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکي شاهباز احمدي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: له یو خوا ښار وړوکی دی او بل پلو پولیس او نور امنیتي ځواکونه رینجرې په ډېر سرعت سره ګرځوي. څو موده وړاندې یو شل کلن ځوان د همدې وسایطو تیز رفتاري له کبله ووژل شو. چارواکي باید د دې ستونزې مخه ونیسي. د دوی په وینا چې ډېری وخت په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي تګ راتګ له کبله ترافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې آن خلک د ښار په واټونو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي رحمتالله رسولي په دې اړه وویل:
چه رقم تیز رفتاری میکنن داخل شاری شار ما دولت خواهش داریم که باید رقم تیز رفتاری نکنن.
په ښار کې پوځي وسایل ډېر تیز رفتار کوي. سړی فکر کوي چې د موټر چلونې مسابقه وي. موږ لاړوند چارواکو غواړو چې په ښار کې د دې بې نظمیو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا د خلکو د اندېښنو په تاییدولو سره وایي چې دوی په وار وار دغه ستونزه د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې.
د اجمل آریان رپورټ اوس په ورسو فریبا ظاهر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 متل قلور دو ویاند خواجه یحیی اولوی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځکنیو ځواکونو د میوند په ولسوالۍ کې ترسره کړل، اته تنه وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. بوسنیا هرزګوینه وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږتنه مشکوک افغانان نیولې دي. د سالنګ لاره د درنو واورو له امله بیا د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژونکي برید عملیانو ته دې سزا ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړه هېوادونه غوښتي وي نو ملګري ملتونه کولای سي چې د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. او ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هېواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي.
د ازادي رادیو خبرونه او ری وسپه ورسو د زهرو کاروان پروګرام ته چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې سوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاو د نافی همت هم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړې شوې دي. له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو څلور کارخانی ویجاړې او نشې موادو یې وزیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرامه هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او په تورې دوه کسان نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د تخار ولایت د امنیت قمندانې بیاند عبدالخلیل اسیر رسنوی ته وویل پولیسو 18 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال د طالقانو خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لارې کندوز څخه قاچاق کیدل. د یادونه وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څیړونو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته لیږل شوې راغلي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرامه هیروئین، چرس، تاریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 9 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څیړونو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په بغلان ولایت کې دوه کسان د چرسو د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول شي غوښتل 25 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاق پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حامد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دی قاچاق کوونکی غوښتل 3 کیلوګرامه هیروین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو دوو اونۍ کې دا 15 ځل دی چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې نشې مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو سره د مبارزې عالی کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، خو کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرست ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وخت طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، دا صحیح کاری چې مجبور دی.
دا چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ډول منفي اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر شفیع الله نصرتی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو موتاد کیسه به واورو. د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ چې مو اسکول ډیر ټینګ نشه کړلم، بیا درې ورځ چې مو اسکول بل زه معتاد اسولم، پخته اسولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې الک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دینی مش په چیرې پسې لاړ شم.
د سلیم ممزول او اندوالان به درته معلومې لو غوڅ پښتنه وکړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشې موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب شوی، خو له نشې موادو سره د مبارزې عالي کمیسون تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. له نشې موادو سره د مبارزې قانون په 15مه ماده کې له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شامل کېدو لپاره د عالي کمیسون یادونه شوې ده. د نشې موادو په قانون کې دا یادونه هم شوې ده چې دا کمیسون 25 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسونو ولې تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسونونه حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
له نشې موادو سره د مبارزې نوې قانون پر اوسه کال تصویب او توشیح شو. د دې قانون لمخې له نشې موادو سره د مبارزې عالی کمیسون جوړ شو چې مشري به یې ولسمشر او یاد هغه مرستیالان کوي. دا کمیسون 25 غړي لري چې څو وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړي توب لري. دې کمیسون باید د کال په جریان کې څو غونډې کړې وای. له نشې موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون کڅه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو. د دې قانون په اساس د کمیسون مسؤلیتونه نور هم ډیر او مشخص ول، خو دې کمیسون تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. د ولسی جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی چمنشاه اعتمادي د کمیسون لخوا د غونډو پر ځند انتقاد کوي او دا ځند له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
موږ یوازې په نوم له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 25 غړي لري. ولسمشر اویام راستیال به مشري کوي. لبل مرغه چې دی کمیسون په تیرو دوو کالو کې یو غونډه هم نه کړه.
لنشي مواد او مسکرات سره د مبارزې د قانون لمخې لنشي مواد سره د مبارزې وزارت د دې کمیسون دارالانشاء د همغږي مسولیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځان په اړه لنشي مواد سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مهم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې را سره وکړي. د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشې موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشې موادو د کښت مخنیوي او له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشې موادو سره د مبارزې د عالي کمیسون عمده او اساسي مسؤلیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسون د غونډو ځند له نشې موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسی او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوی، خو هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې اجازه کوو چې ژر تر ژره د کمیسون څن خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ور خلاصي. نو دا د ولس لپاره د ډېر ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېز کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسون د غونډو په ترڅ کې دي له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې د عالی کمیسون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د کمیسون په تیر یو کال کې یو غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشې له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یاسیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډېری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې یو میلیون هغه ماشومان له نشي موادو څخه زیانمن شوي چې عمرونه یې تر اتلس کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2400 هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشي موادو له امله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې میندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشي موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشي موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشي موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسې بیان ده مریم عطای وایي د محل افغان ماشومان تر نورو افغانانو ډېر د نشي موادو له امله زیانمن شوي دي.
وخت طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي داسې ښکاري چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. له بده مرغه چې دغه وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د څېړنې له مخې په 2015 میلادي کال کې 1 میلیون نجونې او هلکان چې عمرونه تر 18 کالو کم ول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوې چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقونو د کمیسیون ویان بلال صدیقي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیره، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبد مرغ چې د ماشومان غوښتنو ته په پام سره لازم اقدامات نشته او د نشه یي موادو له امله زیانمن شوی ماشومان ته د ضرورت په اندازه صحي مرستې نه رسیږي. په داسې حال کې چې ماشومان ډیر صحي ملاتړ ته اړتیا لري، باید د زیانمن شوی ماشومان غوښتنو ته د مرستو پلانونه جوړ او عملی شي. خو په دې برخه کې اوسنی اقدامات کفایت نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت په کال کې د نشه یي موادو له امله د زیانمن شویو 1 میلیون ماشومانو له جملې څخه یوازې د 2400 ماشومانو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤل ډاکټر عبدالمبین سلطان وایي د معتادو ماشومانو ډیری په هیروینو اخته دي.
مراکز تداوی اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې کیږي چې دا خدمتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي، لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
کوي، یو سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوزله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. لنشې مواد سره د مبارزې وزارت لیتیات څخه د افغان ماشومان د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه ګټه وربولي. د دې وزارت بیان حنیف دانشیر وای په لارو او کوڅو کې د تیاتر ننداري بل افغان ماشومان سره مرسته وکړي چې لنشو څخه لري پاتې شي.
لنشه مواد سره د مبارزې وزارت لیتیات څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د موتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړول ودی. د غډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړنی زده کړو فرصتونه هم شته.
لنشه مواد سره د مبارزې وزارت دا منی چې د ایتیار ډیروالی ته په پام سره ماشومان او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافی نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو اورولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات ترکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشې مواد د نورو ناروغیو تر څنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او اندا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه غیزې کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس نکله ډاکټر شفیع الله سره تیر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، یو هغه سیستم چې په غو باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لن مهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږد مهاله ناوړه اغیز لري. لن مهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسند تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان اغوړ وړ ویختان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسی لارې پاکی کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشي موادو استعمال هدې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویختان عدم کفایي وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی، او په اوکت مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشي موادو څخه استفاده کړي، په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه ولز وظیفه چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونني وو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
ولی نشه پر تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضره مواد دي چې دا مضره مواد اې دي سبب ګرځي چې د نشه یي مواد په سږو باندې او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشه یي مواد چې دود کیږي، یعنی د دود په واسطه استعمالیږي، دغه په ترکیب کې اکثرا کاربون مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار، یو ماده ده تار په نوم هغه په ترکیب کې شته چې دا مواد اکثرا د هغه ناوړه اغیز په تنفسي سیستم باندې کوي.
آیا ټول نشي پر تنفسي سیستم باندې یو ډول ناوړه اغیز لري او ک ځینې کمی او ځینې زیاتی؟
ځینې نشئی مواد په تنفسي سیستم باندې زیات ناوړه اغیز لري او ځینې نشئی مواد په تنفسي سیستم باندې کم اغیز لري. مثلا هغه نشئی مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشئی مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي هغه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو معتاد کوم ماده استعمالی.
دا اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات ریچ مثلا په لنمحالو کې لمنځه ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمحال لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا همدا تخریش چې موږ مخکې ویل دا کنه شي پرې دي زله مزله شي، او مثلا د هغه بل مثال موږ ویل چې مثلا د نشي مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي، دا مثلا کنه شي مواد ترکی یا پرې دي دا تاثیرات به زله مزله شي زر به خشي. اما دا نشي مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفستنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډي په نامه یادېږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چې دا به اوږدمهاله امراض وي، چې دا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشه مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز درلودلی شي، خو اکثرا یو په ماشومانو کې به زیات ناوړه اغیز ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2019 مزنی سپو خبريږي، او اوسته خاطري واردي محمد داوود کندهار ویلات اوسیدونکو دي. د خبره نشاله شرف څخه پیر کړه او ته کال کې چې هیروینز کوي، د اوسته محتاجونو د درملنې په یو رختون کې بستری دي. دا چې محمد داوود ولی وغوښتل په خپل خوښه نشه پرېږدي او تر دې مهاله لڅ ډول ستونزې سره مخ شوی دي، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړی ده.
نوم محمد داوود دی، د اخکاری زم د نشم په دنشه اخته سوی م تقریبا و تکالم کیږي. بیکاروم په نای کې د اندوالانو سره کښېنستلم، اول د واري مچار شروع کړل، چار سیمه داسې دوه درې کاله وسکوله، بار په غنه نشه کېدلو په دغه اندوالانو کې دوه کس روینان و، اباس غور اورل وسکوله، اول ورځ سیمه وسکوله ډیر ټینګ نشه کړلم، ام بار بیا بل ورځ بیا وسره وسکول، دوه درې ورځ سیمه وسکول، بل زه معتاد سولم په اخته سولم سره، بیا ما په خپل پیدا کول براورل پی سی ابم پر ور کوله کولم ډیر بار په تکلیف سولم د جن شه څخه دا غوش بار را لم دلته د هسپتال ته، بیا دلته ډاکټرانو صاحبانو دای داخله کوره ودان، نو اوس مدار تدابیر روانه د ځان جوړو د خیر سره ان شاء الله بیا دا تصمیم لرو چې بیا بدن شاو نو کو قوم ډیر زنی بدل ز د خپل ژوند سره بس ډیر په تکلیف ومند، ژوند ز په مرګ خوشاله وم، بس جو مړ وای شو مونږ نه د ژوند لیل عامل بیکاری ده، او دا چې نشه کې د غندوالانو سره کار بالکل نه لري، بس په خارج ځان اخته کې د نشيانو سره د کار نه لري نه جکشيني خلګو بدرسه کې د نو ډیر ما په سر په خلاصې دی، بس ډیر زیری د لمنو کور خلګو علاقه شر سره کل نور داسې اندوالان خلل ته پرېږ د چاغه یا د نایي یا زما ملګری و.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زاهر کاروان خبرونه ورستی برختره ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي د چینه مشپوي او د کور ټول غړي ودی وي، خدا اسلامور ویښوي او ژاړي، هغه له دې عمله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی کور ته نه راغلی. دا چې اسلام چیرې دی، ولې کور ته نه راځي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خوز مازوی پا ورا و بگیر و سجا خدای پا خیر خپل کور تا راولی
واخزه تاولی لا ترو سوی خی ویده شنی ما شپا دا
اسلام ترو سا کور تا ندیر اغلی چنگه با خوب راس
سشه اسلام کور تا ندیر اغلی
او ندیر اغلی
زنگ دی ندیر وحلی
لما خوستان رئیسی می سلوار زنگ رو وحلی بی خو موبایل بیخی بنده
نو تا خود دوڑه پر وقت تویل چی پا کور که ده دوڑه تیز بینه کیگی
ماویل را بسی زد چه خبرو ما چی دوم را بچنجیری
زوی دشا تا خوی لمره شپا نده چی کور تا نا وقت رازی تا دو کاله کیگی چی کور تا لکه غل پا تیارگی رازی
و سره یا دست ما وایا تا خو ما مشر زوی دی
وایی سی چی کری اغا بری بی دا طول ستا دلاسا
ولی ما چی کریگی
اسلام ستا دلاسا پودری شو
ولی زما دلاسا پودری شو
کله چې به ما نسیت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتېږي فلانه ده وډینګه ده
سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره یې وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شې وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم امزول او انډیوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کیدای شي درک یې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډرې که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړیه یو معلومات یې وکړه څه چې وایمه زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیس حوزې ته ورشه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی نوز با دا غم لڑی نشه مواد پا خار که ازاده نخرسه دلی او زوانان با پیناخته که دل
طول پولیس خو هم فاسد نده شکر دی مندار پولیس هم لرو نز معلومات خوب در که
خزه اصاب مرا خراب آوا سهر با هم لامزولو او هم اندیوالانو پختنه وکم او هم با پولیسو تا حوال ورکم وای چه دشپی بند و با وڑه ده وز بی دشا سهر با معلومات وکو
توی دشا با تو خوب نرازی الهی زمازوی پا ورا و بو کی وساطه خدایا ته د سر یې ویښته م بې ځایه کوې
راځه
کومندان صاحب اجازه ده
راځي حاجي صاحب مهرباني وکړئ راځي په دغه چوکۍ کښېنئ
کور مو ودان قومندان صاحب
حاجي صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلاست
قومندان صاحب خیرت له کومه شو له بدې ورځې راغلی یم
ولې څه پېښه ده
قومندان صاحب له پرون رئیسې مې ځوان زوی ورک دی هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو اوس دا دی تاسو ته راغلم
ته ودرېږه زه په دې کتاب کې وګورم ستا زوی څه نومېږي
زما زوی اسلام نومیگی اسلام ولد حاجی انوار
خخ اسلام ولد حاجی انوار تو گورا دل خوب نوی
تراک چیزی وګورم
این دغه ده
بس هم ده زما زوی ده هم ده خپل اسلام ده
حاجی صاحب لبد مرغه چې د اسلام په باره کې بد خبر لرو
څه خبره ده قومندان صاحب په اسلام څه شوی دی
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی
څه شی خپل یو انډیوال وژلی دی
او څو نفر لیدلی او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړه موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله اسلام اوس زموږ سره نشته نور کارونه به یې په څارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي
سشه زما زوی قاتل شو آیا زه د یو قاتل پلارم ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
دی او یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.